په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دي په مشال رادیو د نننیو نه ساته خبرونه په دې خبرنه خبري غړي کې زما هارون بچا سلامونه ومنه په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییز موضوعات رپورټونه درورو خبرونه به بوریوال کاکړ باندې
لمړی دا مهم خبرونه سرټکی ملګرو ملتونو په پاکستان کې ل سیلاب ځپلو سره د بیړنۍ مرستو په توګه د 160 میلیون ډالرو خواست کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو اداره وایي په افغانستان کې 6 میلیون وګړي د کیتسالۍ له خطر سره مخامخ دي او د عراق په پلازمینه بغداد کې د 2 شیعه ډلو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي. اوس بشپړ خبرونه. ملګرو ملتونو په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو په توګه د 160 میلیون ډالرو خواست کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د اګست 1 د ویډیو پیغام کې ویلي چې د اقلیمي ناورین له کبله په پاکستان کې متاثره سوي میلیونونه خلک د نړۍ شریک پام او لومړیتوب ته ضرورت لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستاني چارواکو په وینا د لومړنیو اندازو له مخې د سیلاب له کبله اقتصاد ته د 10 ارب ډالرو زیان رسیدلی دی. د خیبر پښتونخوا د اورګزی ضلع په ماموزو سیمه کې د 3 کسانو مړی موندل شوی دی. د سیمې اوسیدونکو د اګست 9 مشال راډیو ته وویل چې دا مړی د 1 پولیس او 2 مزدورانو دي. د سیمې د اوسیدونکو په وینا چې دا کسان وسلوالو تښتولي وو، خو د ضلع د پولیسو مشر نثار احمد خان مشال راډیو ته وویل چې دا کسان د سیل لپاره تللي وو او هلته برید پرې شوی وو.
12:00 ټایم کې دلته تړي هلته غوزان را دا کول د غوزانو ونی دي. په هغه ځای کې دهشتګردو سره امن سامنا شوی دی. دا واقعیت شوی دی. دا هوا ولا خبره غلطه وه. یو کس بچ شوی دی او 3 کسان شهیدان شوی دي.
د پیش زمواري لاچا نه ده منلې. نن په نړۍ کې په زور د لادرک کړل سو خلکو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په پاکستان کې په زور د لادرک کړل سو د پلټنو لپاره حکومتي کمیشن معلوماتو لمخي پر خیبر پښتونخوا سربیره له بلوچستان، سند، پنجاب، گلګت بلتستان او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر څخه هم خلک لادرک سوي دي. د پاکستان د لادرک زیاتره کسانو کورنۍ او د بشري حقوقو لپاره کارکونکي د دې خلکو شمیر په لزګونه زره یادوي او د ورکولو تور د پاکستان پر پوځي او جاسوسي ادارو پوری کوي، خو هغوی دا تور نه مني. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې مشر مارټین ګریفټس ویلي چې په افغانستان کې 6 میلیونه وګړي د کاتسالۍ له خطر سره مخامخ دي. نوموړي دا خبره د اګست 9 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غونډې ته په وینا کې کړې ده چې پر افغانستان یې بحث کاوه. نوموړي ویلي چې د افغانستان د 1.3 میلیونه آبادۍ تر نیمایي زیات خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. مارټین ګیفسس یا تکړه چې په افغانستان کې غربت زیاتیږي، آبادی زیاتیږي او وسنی واکمن دومره بودیجه نه لري چې په خپل راتلونکو کې پانګونه وکړي. د دې په وینا دا څرګنده ده چې د پرمختګ ځینې مرستې باید پیل شي. د عراق په پلازمینه بغداد کې د 2 شیعه ډلو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي دي. دا پیښې د بغداد په گرین زون نومي سیمه کې د اګست 9 له هغه وروسته سوي دي چې د شیعه مذهبي مشر مقتدی الصدر پلویانو د ایران له ملاتړ لرونکو مخالفو شیعه ډلو سره تر زیاتېدونکي تاوتریخوالي وروسته پر حکومتي ودانیو برید کړی دی. په دې نښتو کې 380 کسان نور ټپي شوي. همدې دا لغ وروسته ده چې مقتدی الصدر اعلان وکړ چې دی به له سیاست څخه استعفا وکړي. ایران د اګست 1 له عراق سره خپله پولو تړلې ده او د تشدد له کبله دې هیواد ته د الوتکو پروازونه هم درول سوي دي. او وروستی خبر د لوبو. نن د کرکټ په آسیا کپ کې افغانستان له بنگلاديش سره لوبه کوي. دا لوبه د کابل پر وخت ماښام 6:30 او د پېښور پر وخت ماښام 9:00 پیلېږي. افغان لوبډلې د دې سیالیو په لومړۍ لوبه کې سرلنکا ته ماتې ورکړې وه. د خبرونو پای
د مشال رادیو خبرونو موردل پروانه خبرونه کې اوریدونکو پر دی او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د د پاکستان د سیلاب ځپلو لپاره د هیواد ته بهرنۍ مرستې رسېدل پیل شوي دي. د چارو یو شتون کې وایي ضرورت دې خبر دی چې د سیلاب ځپلو لپاره دا مرستې د سیاستونو ښکار نه شي.
متاثر کلا هم مکمل خوشحاله شوی نه دي. صوبائی او دا سیاست نه برا مستحقین چې دي د دوی امداد پکار.
پرون د اورګزو په ماموزو کې وسلوالو درې تنه وژلې دي. د سیمې اوسیدونکو شکایت کوي چې د کلونو د عملیاتو باوجود د دوی امنیت ټینګ نشو.
پنځله سو کالو نه دا په ماموزو کې اپریشن شروع لري او وسند د سي واقعي کېږي. دا ډیره د افسوس خبرانده.
او نن د اگست دیرشمه په زور د تریتم شو کسانو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کېږي. د ممندو رقیه بی بیوایي له 2014 زیږدیز کال راهیسې ورک خاوند یې باید عدالت ته وړاندې شي.
قید خو قید به یې خو دومره خو چې کاره شي کنه دا شپږ کال یې اصول او پتې یې نه لګېږي.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. دا هم ولنه د موضوع چې د سیلابونو د په پاکستان کې د قدرتي ناورینونو پر ضد د مبارزې کامی داری ویلي. په دې هیواد کې د بارانونو سیلابونو له وجې تر اوسه شاوخوا 1,34 کسان وژل شوي. د ادارې زیاته کړې د سیلابونو له وجې 33 میلیونه خلک متاثره شوي دي. د دې تر څنګ د سیند صوبې په سیحون سیمه کې د ژغورنې د کارکوونکو یوه کښتۍ د سیلاب ځپلو د ژغورلو پر مهال ډوبه شوې چې پکې 14 تنه وژل شوي دي. بلخوا د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان پرون چترال او درزلو ته سفر کړی دی. نوموړي هلته له سیلاب ځپلو سره ځینې مرستې هم اعلان کړې دي. دا معلومات په دې اړه معلومات راته د مشال لډیو خبریال غلام غوث نن زموږ په سهارنیو خپرونو کې داسې راکړل.
تیر ورځ کې د شپې کې شمیرې د تازه پاغې کې جمع شوې دي. نو پاغې کې د مړو شمیره چې کومه ده په ټول هیواد کې هغه 1,16,000 رسېدلې ده. دغه شان چې کم زخمیان یا ټپیان دي 1,400 کسان په دې کې دغه دي ټپیان دي. دغه شان بیا چې کم په دې کې څاروي دغه شوي دي لاغو شوي دي نو هغه 1,15,000 او د هغې نه سبان دي د هغې دغه شوي دي. یو کم 50 چې کم دغه دی پولونه دي هغه ته ځان رسیدلی دی. تقریبا نه نیم لکه هغه چې کم دي نو کورونه چې کم دي هغه ته ځان رسیدلی دی. بیا دا شمېرې چې کم دي نو دا د 14 جون را په دې خوا په شکل د بارانونو لړۍ شروع شوې ده. نو او یا د سیلابونو نو دا شمېرې د 14 جون د نیټې نه دي.
سمه ده. او غلام غوث یو بل خبر دا دی بیا چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان پرون دیر او چترال ته تللی و. هغه تلته بیا معلومات ورکړل شو د مرګ ژوبلې په اړه. دغسې د سد مرستو اعلان هم کړی دی. نو که په دې اړه اوریدونکو ته تفصیل ورکړي.
په کوچ دیر کې چې کوم دی نو هغه ته چې کوم دلی انتظامي لخوا بریفینګ ورکړی شوی نو یوازې په کوز بیل کې هغې ته ویل شوی چې لکه 11 کسان مړه دي. دغه شان 14 کورونه په مکمله توګه بند ړنګ شوي دي. 202 کورونه شکم مینې په جزئي ډول یوازې په کوز بیل کې او دغه شان چې یوازې په کوز بیل کې 8 پولونه شکم مینو هغه سیلابونو لاغو کړي دي. دغه شان 2 شکم دغه دي سړکونه دي نو هغې ته زیان رسېدلی دی. دغه شان 80 پولونه شکم دي هغې ته هم جزئي زیان رسېدلی دی. او په بره چترال کې بیا هغلته کې چې کوم 2 دلی دي نو د دلی ترقیاتي فنډ نه د هغه 2 دلو لپاره د 15,500,000 روپو اعلان شوی دی. او دغه شان کې بیا په دیر په بیلابیلو سیمو کې هغه دا ویلي دي چې فلحال د دېو توجه دغه د ژغورنې په عملیاتو باندې ده.
له پېښور زمون خبریال غلام غوث مونږ ته په خبر پتونخوا کې د سیلاب د تباکاری وو د دې صوبې بیلابیلو برخو ته د حکومتي اعلی چارواکو د سفرونو په اړه موږ معلومات راکول.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون د چاسدی او نوخار د سیلاب ځپلو کیمپرون ته د سفر پر مهال ویلی چې حکومت به په سیلابونو کې د وژل شو کسانو له کورنۍ سره 10,00,000 روپۍ مرسته کوي. نوموړي زیاته کړې چې د دې تر څنګ د سیلاب له غزمنو سره ځینو هیوادونو هم د مرستو اعلان کړی او د ده په خبره چې ځینو خو بیا واله مخه په مرستو بار الوتکې پاکستان ته لیږل پیل کړي دي. خو ځینې د چارو شنونکي وایي چې د مرستې چې د سیلاب ځپلو لپاره دي باید د دوی هغو ته په رسولو کې له شفافیت کار واخیستل شي. تفصیل له اسلام آباد گوہر مسید را کوي.
د پاکستان خارجه دفتر ویاند په یو بیان کې ویلی دی چې د ترکی د حکومت لخوا سلور الوتکې د مرستې سامان سره کراچۍ ته رسېدلې دي چې پکې د خوراک څښاک دوایانې او خیمې دي او په دغه رنګ د متحده عرب اماراتو په مرستې کې شاوخوا 3000 ټنه خوراکي توکي شامل دي. دوایانې او د اغیزمنو خلکو د سرپنه لپاره خیمې شاملې دي. وزیر اعظم شهباز شریف په چارسده کې د سیلاب ځپلو دورے پر محل اویل چې د دریم ستمبر پورې به د سیلاب نه متاثره هر کور ته 25,000 روپۍ ورکړې دي شي او د سیلاب د لاسا وژل شوي کسانو خپلو خپلوانو ته به 10,00,000 روپۍ ورکړې دي شي. د بیرانو هیوادونو مرستو په اړه شهباز شریف داسې اویل،
سیاست کا موقع نہیں ہے، سیاست بعد میں ہوتی رہے گی، اس وقت دکھی
دا د سیاست وخت نه دی، سیاست به بیا کیږي. دا وخت له خلکو سره د مرستو او د هغوی په خپلو کورونو کې د آبادولو دی. زموږ د ملګرو هیوادونو ایران، ترکیه او متحده عربي اماراتو مشرانو سره مې څو ورځې وړاندې خبرې شوې دي. هغوی له 1000 څخه د زیاتو کسانو په مړینه خفګان څرګند کړی او د امداد اعلان کړی دی.
تعزیب کی، ہمدردی کا اظہار کیا اور ساتھ امداد کا اعلان کیا.
په بل اړخ سیډون کی اندېښنه سرګندوي چې لکه په تیرو وختونو کې سو زلا د قدرتی افتونو نه پس د مرستې سامانونه استعمال په صحیح لارې نه دی شوی، حسنا چې دا ځل هم متاثرو کسانو سره مرستې په صحیح توګه ونشي. په دې اړه خبریال هارون رشید مشال ریډیو ته وویل چې د بیرانیو هیوادونو نه خو مرستې پیلې شوې دي، خو معلومه نه ده چې د دې استعمال به څومره په بهتر انداز کې وشي. هارون رشید زیاته کړه،
خبره چې څو پورې دا چې مستحقین ته به ورسیږي که نه، نو دا خو همیشه پاکستان کې یو متنازع خبره پاتې شوې ده چې کوم متاثرین دي هغه کله هم مکمل توګه خوشحاله شوي نه دي چې څونه امداد هم ورته میلاو شوی دی. هغوی بیا هم شکایتونه لري، خو حکومت هم یو وس لري چې څو پورې کولی شي. کتو خبره دغه ده چې دې کې چېرته سیاست ونشي، داسې ونشي چې کوم علاقې د اپوزیشن پارټۍ دي چې هغوی ته ورکړی نه شي امداد، څنګه اوس کے پی او پنجاب کې د پی ٹی آئی حکومتونه دي صوبو کې، نو دا ونشي چې مرکز چې دی دا کم بار نه امداد راځي هغه تش ځان له وساتي یا دی دواړه صوبو له ورنه کی، نو بیا به مسله را منځته کیږي. خو په کار دغه دی چې دا صوبایي او دا سیاست
د چین خارجه وزارت ته هم په دې لړکې ویلی دی چې د سیلاب ځپلو لپاره 4000 خیمې، 50,000 کمبلې او د بارانونو نه د بچ کېدو سامانونه پاکستان حکومت ته ورکړی شوي دي. او په دغه رنګه برتانیا هم 1.5 میلیون پاونډ پاکستان ته زر ورکولو اعلان کړی دی. د فرانس او د کاناډا له اړخه هم د امداد ورکولو خبرې شوي دي. ہر مسجد مشال ریڈیو اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا بلوچستان کروندګر وایي د پشکال وروسته بارانونو سیلاونو پر لکونه کړه ځمکه دوی ولاړ فستونه تباه کړي دي. د دوی په خبره حکومت په هیواد کې د غذایی بحران د مخنیوي لپاره تر هر څه مخکې باید د کروندې ځمکو د بیرته آبادولو، زمیندارو ته د ځانګړو اسانتیاو یا مراعات ورکولو پر لارو چارو غور وکړي. د پاکستان مرکزی حکومت په عین وخت کې د دواړو صوبو د سیلاب ځپلو لپاره د امدادي پیسو د اعلانونو تر څنګ له نړیوالو ادارو هم غوښتي چې د سیلاب ځپلو د بیا آباد کړی په چارو کې د حکومت مرستې وکړي. د موضوع تفصیل په دې رپورټ کې. د پاکستان په مرکزی حکومت کې د قدرتي آفتونو پر وخت د انتظام ادارې NDMA د اگست 28 په خپل رپورټ کې ویلي، بارانونو او سیلابونو د سند او جنوبی پنجاب د یو شمېر برخو تر څنګ د بلوچستان 1.5 او د خیبر پختونخوا 9 ضلعې زختې ځپلې دي. سیلابونو په ځانګړې توګه زیات تاوانونه په بلوچستان، خیبر پختونخوا او سند کې اړولی دي. د بلوچستان او خیبر پختونخوا کروندګر وایي سیلابونو پر زرګونو اکړ ځمکه ولاړ تیار فصلونه تباه کړي دي. د خیبر پختونخوا د زمیندارو د سازمان انجمن کاشتکاران مشر نعمت شاه روغانی د اگست پر 9 مشال ریډیو ته وویل، د سوات سیلابی اوبو په 409 ښار کې د فصلونو او باغونو ویجاړولو تر څنګ د ځمکو حدبندۍ هم له منځه وړي او په خبره چې د کار د ځمکو خاوندان له یوه نوي مشکل سره مخامخ کړي دي. روغانی له صوبایي حکومت غواړي چې د زمیندارو تاوان ته په کتو له هغوی سره بیړنۍ مرستې وکړي.
زیات نقصان چې کړی شوی هغه 409 اوش نغر او نوخار او سوات موږ ټولې بیکاره کړي چې د بره د مدینه او د بحرین څومره کاڼې راغلي دي او بو کې هغه پس مو کو کې پریوت یو خدای جګړې غوېمي جوړې کی تو اوسه هغه مو کو او خدمتي خلک ته خلکو ته پته نه لګي زماز مګه کم ځای و ده کم ځای سب ځای لاړې دغه لاړ کم از کم زما خیال سره چې دا د 50-60 ډالر خبره به وي سواد کې خو ډېر باغ هغه لاړ کورو خانو د لاندې شو څه مې لول ختم شو چار صدا په دغه علاقه باندې چې کم څومره زمونږ ګنې وو یا زمونږ فولې وي یا دوار وو هغه ډېر لوی نقصان و شدید اوس دا زما د صوبې حکومت ذمهداري ده دغه خلکو را بات کارایته ده باندې پیسې غواړي کو په سوال غواړي کو په بیرت غواړي
په خبرته په 15 کیلومتره کې د 400 د ناګومان سیمه د بیلابلو فصلونو او باغونو لپاره مشهور ده. د دې سیمې او زمیدار ارباب جمیل وای بارانونو او سیلاب د 400 او نوخار ټول فصلونو تباہ کړي او ویره ده چې په پاکستان کې د خوراکي شیانو قلت پیدا شي. د نوموړي په خبرات د بحران د مخنیوي لپاره حکومت باید زمیدارو ته خصوصي مراعات ورکړي.
سبزیاں مکئی بدا ٹول لاڑ تقریباً بہت اللہ دیش حکومت تو دا وہی اچھے سے سبسڈی وہ اور کہ ڈونڈے بہت اصل زراعت دار ہوتا ہے سیکٹر سے چکا چکو خوراکی اجنا سے کبھی نہ ہو ار زیرو خوشی ضرورت تھی مجھے خدا رکھا سے یہ بحران دگا شروع اور بل پر قیمت ایزائی اجنا تو کرنے رہشی وہ ذمہ دار لپا گاڑی بنیاد واقعی سپورٹ اور پور پکڑ دی حکومت والا پکار دی سر و کرایت پکار دے ٹریکٹر اور زری مساسوں کا استعمال ڈیزلوں کی بات سب گئے چکرنے پکا دے کہ ادر وائز غذائی بحران رہی خودے سوبل کو پمل کی خارجگی شروع کی
دا اگست پر نوښتما د خیبر پختونخوا د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف پر رسمي ټوئیټر پاڼه د دې صوبې د اعلی وزیر محمود خان په حواله ویل شوی چې نوموړي پر همیاد نیټه د څلورو ضلعو چترال لوئر چترال اپر دیر او لوئر دیر دورې وکړي. اولته د سیلاب له وجې خلکو ته د اوختي زیان او لاغو سره د روانو امدادي کارونو جاج یې واخیست. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف بیا د اگست پر 28 د بلوچستان د جعفر آباد ضلع دوره وکړه او د سیلاب ځپلو لپاره یې امدادي پیسې اعلان کړې. خو د بلوچستان کروندګر وایي وروستیو بارانونو او سیلابونو د دوی آباد ځمکې او ورباندې ولاړ فصلونه او باغونه تباه کړي او اربونه روپۍ تاوان یې شوی دی. د پښین ضلع یو کروندګر نصیب الله کاکړ وایي د سیمې د سیب او انګورو باغونه په بشپړه توګه له منځه تللي. د حکومت غواړي چې په بیړنۍ توګه د ملک له نورو برخو سره د بلوچستان پرې شوې لارې بیرته ورغوي.
په توبه کاکړی خاص مونږ دوه سرکل دی ابراهیم خان دی یو ورکه زیارت دی په دې کې تقریبا زموږ شپږ وډیم وو. دا ډیمونه ټول مات شلو او دا کې تقریبا د کروندګرو په عربو روپۍ نقصانونه شوي دي. زموږ دا ټول سیب لاهور ته ځي یا په اسلام آباد ته ځي یا ګجران والا ته ځي هغه ډېرې غټې منډۍ نه دي ګره باغونه تقریبا ټول مطلب سیلابونو یوړله او دا خلک دي دا ټیم قرضدار دي. زموږ د کروندګرو د ذمهدارو د تاجر برادري او د ټول عوام دا گزارش دے دا حکومت نہ ہم چکم زمون لاری ورانی شو دا لاری رتا جوړ کی چز مون کم سیب دی زمون پاج دی مون پنجاب او سندو کې پکې ته ورسو. دا انګور کم سیزن چې دا ټول کې ته نکړ شو دا ټول تاوان ته ورسې دل یعنی کزه دا اون چې په کربونو نقصان ډیسټریکټ پښین ته سوي دی هم تاسو مونږ
د بلوچستان د زراعت محکمې په دې صوبه کې د ورستیو بارانونو او سیلاونو د تاوان کچې معلومولو لپاره سروې پیل کړې ده. د دې محکمې د څېړنو د څانګې افسر ډاکټر قاسم کاکړ د اگست پر 28 مشال رډیو ته وویل د دوی اولنۍ تخمینه ښیي چې د بلوچستان زراعت ته لسګونه زره میلیونه روپۍ نقصان رسیدلی دی. ډاکټر کاکړ چې خپل هم د کلاس فلایو زمیدار دی زیاتوي چې باران او سیلاب د صوبې د مالدارۍ سکتور هم خورا اغیزمن کړی.
د بلوچستان 3 لک ایکړه آباد ازمکه جوار دا ورځی بیا د سارو د پاره فوډر چې موږ ورته وای سبزیانو کې چې موږ گاجره ګوبای ټماټر او بیا په درختو کې سیب شفتالو کجوره دا ټوټل 3 لک ایکړه دا 600 میلیونه نقصان په دې کې شوی دی. تقریبا 1400 ٹیوبلز پدی کے خراب سے ہوئی سولر سسٹم تقریبا 1600 سولر سسٹم او نالیا نے چکم مرد اوبو دا پارے جو رکھ گئی دا تقریبا 15 میلیون دا نقصان سے ہوئی دے. پر ٹوٹل ملک کے اندازہ دا چی 78 لک ساروی چی دی دا پدی سیلا کولاڑ لو پر 78 لک درش پہ تب فیصد دا دا بلوچستان ساروی دی.
د بلوچستان د زراعت محکمې د افسر ډاکټر قاسم کاکړ په خبره د صوبې د بجاړو ځمکو او بخور نظام د بیا بحالۍ چارې به لږ تر لږه شپږ میاشتې وخت ونیسي. نوموړي زیاته کړه حکومت باید له کروندګرو سره د مشینرۍ ترڅنګ نورې اړینې مرستې هم وکړي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د اورګزو په ماموزو کې پرون د درو تنو مړی مندل شوی دی. د سیمو سیدونکو وایي دا مړی د دوو مزدورانو یو پولیس والا دی. دوی په خبره دا کسان وسله او تختولي، خو بیا د سیمو پولیس د تختونې دا رپورټونه ردوي او وایي چې وجل شوی کسان په سیل وتلی وو، وسله والو حمله ور باندې کړی ده. د پولیسو په خبره په دې پیښه کې درې تنه وجل شوي او یو خوندي پاتې شوی دی. بلخوا د سیمو سیدونکو له حکومت غوښتي چې د اورګزو امنیت ټینګ کړي. طارق اورګزه معلومات راکوي.
د مزدورانو پیژندګلوي د انزرګول علي خیل او ادکبر ملاخیل په نومونه شوی چې هغه د نوي تاړې د جوړولو کار کولو ولې د پولیسو کانسټیبل احمد سعید ماموزه هغه د تعینات وو. کڅو هم پرون یاد تنانو د نامعلوم وسله والو لخوا تر تختونې پاس د وژل کېدو خبره کیږي، خو د پولیسو ضلعي مشر نثار احمد خان دغه سره اتفاق نه کوي او وای په دوو موټر سایکلو کې څلور تنه د چکل لپاره وتلي ول چې د ماموزو په دراک سما کې ور باندې حمله وشوله او مړې کړل ول. یو تن له هغه ژوندې پاتې شوی.
12 1 بجې ټیم کې دلته تلی اته غوزان را در کول د غوزان ونی دي په هغه ځکه دهشتګرد سره امنه سامنے شوې ده. دا واقعیت شوې دي. دا هغه ولا خبره غلطه وه. دی په خپل باندې تلیو، خپل موټر سایکل باندې، دوه موټر سایکل باندې تلیو، نو باقي یو کس بچ شوې ده او درې کسان شهیدان شوې دي.
بلخوا د اورګزو مدني فعالانو او مشرانو پرون په خپ سختو ټکو غندلې او ویلې چې هیڅ کله به پیغلی پاتې نشي، ولې چې په سیمه کې امن ډېر په مشکل راغله او بیا خرابېدلې نشي زغملې. د مشتي ملي اسدیاز مشال لډیو ته وای سکیورټي ادارې دې راخاره کړی چې سیمه د دوی تر واک لاندې ده. نو بیا دا کار څنګه او ولې وشول؟ او دا هم وای کاکاتلان د قانون په منګولو کې را نه وستل شول، نو پر احتجاجونو به لاس پورې کړی.
او بل دا د سیکورټي ادارو په لمنې باندې یو تور دا غوندې ځکه راځي چې تقریبا 15 کالو نه دا په موضوع کې اپریشن شروع ری او وسنده سي واقعي کیږي. نو دا ډیره د افسوس خبرانده او ډیره د فکرمندي خبرانده. علاقے والا عوام به ان شاء الله د دې خلاف بھرپور مزاحمت کوم، احتجاجون اب کوم، څو پر د دې والا کتلانی گرفتار نوی کړي او مخ پلا علاقہ په هیڅ صورت باندې بیا بدامنی تا نه ورکو.
ما موضوع سیما د برورغزو په حدودو کې راځي چې د کې تر پوزي عملیاتو وروسته یاد سیما د وسلوالو پاکه ګرځول شوی و. خود تر هغه تازه په خاطر کې دوه پس د سیمې امنیت یو ځل بیا لا خطر سره مخامخ شوه. زای مشر حلیم ګول مشال لډیو ته وای خلک دغه ته په تشویش کې دي چې ګین وسلوال دومره فعال شول چې پرانا ورځ په آزاد عملیات کوي، خصو کوړه څه نشي ویلې او زیاتوي سیمه ته یو ځل بیا د وسلوالو راتګ سکیورټي ادارې کمزوري شوي او کنه بل څه خبره ده.
او خلک دا سوچ کوي، فکر لري ساره آیا یو ځل بیا اخونړي جنگ ترپی بیا د موواله د پښتنو سیمې روان دي او خلک ډیر پریشان دي. نو هغه ځکه نن درې کسان د څه نامعلومه کسانو اغوا کړي او بیا شهیدان کړي دي. هغه ولا لښونه د مموزو ولا کومه دراک سیمه دی هغه کې بیا غورځولي وو.
د روان کال جولای میاشت راهسه د امن ټینګخ لپاره جوش می ځایونو کې جلسې جلوسونه او احتجاجونه شوي. خلکو دا تر هغه پس کړی چې وسلوالو بریدونه وکړل او بل د هغوی بیا منظم کېدو خبرونه ترلاسه شول. پاکستان حکومت دا وخت له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې مذاکرات پیل کړي، ولی په داسې حال کې ناقانونه وسلواله ډله له جون میاشت راهیسې تر نامعلومه وخته پورې د اوربن په اعلان ولاړه ده. طارق ورکزه، مشال رادیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د خزانه وزیر مفتا اسماعیل پرون پر خپل ټوئیټر پاڼه ولیکل چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د پاکستان لپاره د پور پروګرام بیرته فعال کړی دی. یو نوی قسط منظوري ورکړی ده. د نوموړي تر دې خبرې وروسته نن د کراچۍ په سټاک ایکسچینج کې د پانګې اچونې چارې تیزی شوې. د اقتصادي چارو ځینې پوهان د IMF پور د پاکستان د اقتصادي بیا رغونې لپاره مهم بولي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وروستی وسلونو د دې هیواد حکومت له نو اقتصادي چیلنجونو سره مخامخ کړی دی. تفصیل د نیاز علي په دې رپورټ کې.
په پاکستان کې د اقتصادي چارو کارپوهان وای چې د نړیوال مالیاتي صندوق IMF لخوا پاکستان ته د 1.1 ارب ډالرو د وم او اتم قسط ترلاسه کیدل ښه اشاره ده. دا په داسې حال کې چې د پاکستان د خزانه مرکزی وزیر مفتاح اسماعیل د اگست په 19 په ټویټر ویلي چې د نړیوال مالیاتي ادارې IMF ایگزیکټیو بورډ پاکستان ته د پور پروګرام بیا پیلولو منظوري ورکړي چې وروسته به هیواد ته 1.1 ارب ډالرو دویم او اتم قسط ترلاسه شي. د پیسو نړیوال صندوق لخوا پاکستان ته د پیسو ورکولو منظوري دوه ورځې وروسته د پاکستان په سټاک ایکسچینج کې هم حواله راغلي او د اگست په 13 د پاکستان سټاک ایکسچینج د خلاصېدو وروسته سمدلاسا لوړ شوی او تر مازیګره لسره سلو کمپنو په کاروبار کې 4.5 سوه پوائنټونه سیوا شوي. په کراچۍ کې پانګوال او څېړونکي خرم شهزاد د اگست په 13 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د IMF د روپو میلاویدو وروسته به اوس نور مالیاتي ادارې لکه نړیوال بینک او نورې مالیاتي ادارې هم پاکستان ته قرض ورکړي. دی وایي چې د IMF ته درلیدو سره دا کیږي چې پاتې مالیاتي ادارې به هم په موږ باور ولري. موږ د IMF دې پیسو ته هم اړتیا لرو ځکه چې موږ ته بهرني قرضونه هم واپس ورکول دي. د IMF د راتلو سره به د بهرنو پانګوالو باور بیرته راشي او د دې سره به د هیواد ځپلې اقتصاد د یو څه وخت لپاره ملاتړ ترلاسه کړي او دا به د ډالرو کموالی او سپلای ښه کړي. بلخوا بیا د اگست په 13 په پاکستان کې یو امریکایي ډالر په بینک دننه 2.4 روپۍ راغورځېدلې او 219.50 روپۍ ته راټیټ شوې او بیا په آزاد بازار کې ډالر 5.50 روپۍ ارزان شوې. په کراچۍ کې خبریال او د اقتصادي چارو کارپوه وکیل رحمان وایي چې موږ دا ویلی شو چې د دې پریکړې سره پاکستان له تور لیست یا بلیک لیست څخه د تلو څخه بچ شو.
نن چې کوم دې زه تر ورسېدو IMF یا پاکستان په دې کې ډېر وخت لګي دو چې را روان وخت کې به پاکستان معیشت په کم انداز کې به مخ کې زی په دې باندې اتفاق وشو او په دې چې دینو پاکستان معیشت د باندې باندې ډېر خاص رات پریوزي کم چې خطرې وې د ډیفالټ هغه د ډیفالټ خطرې نه پاکستان وته سخت پالیسی چې حکومت ساتلې و هغه به مخ کې چې دینو پاکستان د پر ضروري وي چې پاګې باندې عمل درامد شي.
د اقتصادي چارو پوهان او څېړونکو وایي چې د IMF پروګرام پیل کېدل یو ښه پرمختګ دی. د اسلام آباد انټرنیشنل اسلامک پوهنتون د اقتصاد څانګې استاد ډاکټر میراج الحق د اگست په 13 مشال لیډو ته وویل چې د پاکستان د ځپلي اقتصاد لپاره د پیسو نړیوال صندوق IMF سره لوزنامه کېدل او د زوړ پروګرام بیا بحال کېدل ډیر مهم وو.
پاکستان د اکانومی لپاره یو لایف لاین وو ځکه چې زمونږ فارن ایکسچینج ریزرو ډیر زیات انډر پریشر وو او د هغې د وجه نه د روپۍ په قدر کې استحکام نه و. اصل کې پاکستان ته نور گرین سیگنل د ډیرو مرګري هیوادونو نه دا شان د نور ارګنایزیشن نه یو مالی امداد راتلی شي ځکه چې هغه مشروط وو د IMF د پروګرام سره. IMF چې کله دغه پروګرام پاکستان ته ایکسټینډ کو نو اوس تقریبا د 1.5 ارب ډالرو پورې د نور ارګنایزیشن نه او هیوادونو نه پاکستان ته میلاویدای شي.
د اقتصادي چارو کارپوهانو په وینا چې په هیواد کې د زر مبادله ذخیره د 9 بلین ډالرو نه هم راښکته شوې وه او پاکستان ته د بهرنو قرضونو ورکول هم یو غټه مسله وه. په داسې وخت کې د IMF لخوا د پیسو منظوري یو ښه اشاره ده. د IMF پروګرام بحالۍ سره به د نورو مالیاتي ادارو او هیوادونو څخه پانګونې راشي او د پاکستان ځپلې اقتصاد به سنسه روان هم شي. د IMF لخوا پاکستان ته د پیسو ورکولو منظوري په داسې وخت کې شوې چې په پاکستان کې سیلابونو په ګڼ شمیر کې خلک وچلې او بیا د خیبر پختونخوا بلوچستان په ګډون په پنجاب او سند کې په لکونو خلک بې کوره شوي او بیا د پاکستان حکومت د سیلاب ځپلو خلکو او په سیلاب ځپلو سیمو کې د انفراسټرکچر د بحالۍ لپاره د نړیوالې ټولنې څخه د مرستو غوښتنه هم کړې ده. نیاز علی، مشال ریڈیو، کراچی.
دا مشال ریڈیو دا
اردن کو مشال ریڈیو تا تاسو غوږی په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې. لن خبرونه بالا بوروال کاکړه وره
Thank you.
ملګرو ملتونو په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو په توګه د 160 میلیونه ډالرو خواست کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش د اګست 13مه د ویډیو پیغام کې ویلي چې د اقلیمي ناورین له کبله په پاکستان کې متاثر شوي میلیونونه خلک د نړۍ شریک پام او لومړیتوب ته ضرورت لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستاني چارواکو په وینا د لومړنیو اندازو له مخې د سیلاب له کبله اقتصاد ته د 10 ارب ډالرو زیان رسیدلی دی. نن په نړۍ کې په زور د لا درک کړل شوو خلکو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په پاکستان کې په زور د لا درک کړل شوو د پلټنو لپاره حکومتي کمیشن معلوماتو له مخې پر خیبر پښتونخوا سربیره له بلوچستان، سند، پنجاب، گلگت بلتستان او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر څخه هم خلق لا درک شوی دی. د پاکستان د لا درک زیاتره کسانو کورنۍ او د بشري حقوقو لپاره کارکونکي د دې خلکو شمیر په لزګونه زره یادوي او د ورکولو تور د پاکستان پر پوځي او جاسوسي ادارو پوری کوي، خو هغوی دا تور نه مني. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې مشر مارټین ګریفټس ویلي چې په افغانستان کې 6 میلیونه وګړي د کاتسالۍ له خطر سره مخامخ دي. نوموړي دا خبره د اګست پر 9مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غونډې ته په وینا کې کړې ده چې پر افغانستان یې بحث کاوه. نوموړي ویلي چې د افغانستان د 1.3 میلیونه آبادۍ تر نیمایي زیات خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د عراق په پلازمینه بغداد کې د 2 شیعه ډلو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي دي. دا پیښې د بغداد په گرین زون نومي سیمه کې د اګست پر 9مه له هغه وروسته شوي دي چې د شیعه مذهبي مشر مقتدی الصدر پلویانو د ایران له ملاتړ لرونکو مخالفو شیعه ډلو سره تر زیاتېدونکي تاوتریخوالي وروسته پر حکومتي ودانیو برید کړی دی.
مشال رادیو لن خبرونه په د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه په شپه د افغانستان په تړاو یو غونډه وکړه. په غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر همغږي کونکي مارټین ګریفټس له افغانستان سره د پراختیايي مرستو د پیل غوښتنه وکړه. په افغانستان کې پر روان بشري وضعیت په تیره بیا د نجونو د ښوونځیو پر مسله هم بحث وشو. سفیر الله ستانکزی د رویټرز خبري ایجنس په حواله دا معلومات راکوي.
مارټین ګریفټس د افغانستان اوسنۍ بشري وضعیت چې د خلکو لوږه او د کافي خوړو نشټوالی په سر کې دي لوی ستونزې وبللې. په افغانستان کې خلک لا هم له سختو ستونزو او ناڅرګندتیا سره مخ دي. په داسې حال کې چې نږدې 19 میلیونه وګړي د خوراکي توکو له سخت کمښت او له ډلې 6 میلیونه د قحطۍ له خطر سره مخ دي. د افغانستان د نیمایي څخه ډېر نفوس شاوخوا 24 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او اټکل کېږي چې 3 میلیونه ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته دي. د ځانګړې درملنې پرته دغه ماشومان مړه کېدای شي. دا خبره له افغانستان سره باید یو وار بیا نړیوالې پراختیايي مرستې پیل شي. د امنیت شورا په دې غونډه کې چې بیګا تر سره شوله د افغانستان پر روانو سیاسي او بشري مسایلو له هغې ډلې د نجونو د ښوونځیو او د ښځو د حقونو په ارتباط هم خبرې وشوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي مرستیال او د یوناما سرپرست مارکوس پودزل په دې اړه وویل: اوسنی رژیم د نړیوال ټولنې هیڅ غړي په رسمیت نه دی پیژندلې او لاملونه یې روښانه دي. نړیوال ټولنه د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو په اړه نورمونه لري. د خلکو استازي حکومت ولي غواړي او نړیوال اجتماعي امنیت. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخوانی جمهوري نظام څخه پاتې شوی د دایمي استازولۍ شارج دافیر نصیر احمد فائق پر طالبانو غږ وکړ چې د جنسیت، توکمیز او مذهبي هویت پر بنسټ له کوم تعصب پرته د افغانستان د ټولو اتباعو د اساسي او بشري حقونو ساتنه او درناوی وکړي. په طالبانو باندې غږ کوم چې د افغانستان د ټولو اتباعو د اساسي بشري حقونو ساتنه او درناوی وکړي. په دې کې د نجونو د ښوونځیو بیا پرانستل او د ښځو د بشپړ بشري حقونو بیا اعاده کول، د بخښنې اعلان تطبیق او د توقیفونو شکنجه او جبري بې ځای کېدو سمدستي درول، د پخوانیو امنیتي ځواکونو ملکي وګړو د صحرایي وژنو ختمول او د دغو اعمالو د عاملینو محاکمه کول شامل دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا داسې وخت د افغانستان په تړاو غونډه دایره کړې او د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت باندې بحث کړی چې په افغانستان کې خلک له سختو وزګاریو او همدارنګه د اقتصادي ستونزو څخه کړیږي. په وروستیو کې سیلابونو د خلکو ستونزې لا پسې زیاتې کړي دي. تر څنګ یې د طالبانو حکومت تورن دی چې د نجونو او ښځو په برخه کې محدودیتونه وضع کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د امنیت شورا له دې غونډې تمه ښودلې وه چې د افغانستان سره اقتصادي مرستې وشي.
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا شروع ورځې 19 پروګرامونه
سروي
په لسنیمو بجو،
د کرخې په غاړه
په یو بجا،
سندرې جادوګرې
په دونیمو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په درېنیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو.
اردوونکو د اگست پر دیرشمه چې هم نن د هر کال په نړۍ کې په زور د ترتم شو کسانو ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې مقصد د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې په جبري توګه د خلکو د ترتم کولو عمل درول او د بشري حقوقو ساتنه ده. په پاکستان کې لوګ دې مودې راځي په زور د خلکو د ترتم کولو لړۍ روانه ده چې په هیواد کې دننه او د باندې د بشري حقوقو سازمانونه د درولو غږ کوي، خو او دا عمل د بشري حقوقو ضد ګڼي، خو دا ستونزه لا تر اوسه نه حل پاتې ده. احمد شاه زمی په پاکستان کې په زور د خلکو لا درک کولو عمل ته کتنه کړي چې د په دې یو رپورټ په جوړ کړي چې د یوې میرمنې په غږ پیلېږي.
تمال جوان دی اورا کړو دا بچیم دی بختل پلار غواړي چې پلار د چانې نو خاندې نه نو
دا د خیبر پښتونخوا د ممندو بیبي رقیه ده چې خاوندې ل 2014 کال راهیسې ورکړي. نوموړی ادا کوي چې پوځیانو د هغې خاوند صوبیدار عاصم خان په سپینه ورځ له ځانه سره یووړ چې اوس یې د مرګ ژوند درک
کړي. موږ د سیواجي بیا کار کوي او دا خپل بچی ویني او دا ورونه ویني
بی بی رقیه مشال رادیو ته زیاته کړی چې له خاوند شپږ لونی او یو زی ورپاته دی. د هغې په وینا د اسلام آباد او پېښور په ګډون یې په یو شمیر ښارونو کې د خپل خاوند د خلاصون لپاره احتجاجونه او مظاهرې کړي، خو پر حکومتي ژمنو سربېره خاوند تر اوسه نه دی موندل شوی.
احتجاج کوم او کم دا وای د فلاس بش او تاسو زی او در بش او یا لجا لاس را دی ورکی یا شل را دی ورکی او بس بیا په خبره بیت تبرک کی.
د بی بی رقیه پشان په پاکستان کې زرګونه نور داسې کسان سته چې خپلوان یې ترې تمسوي او لکلونو وروسته لا هم هیڅ درک نه دی معلوم، خو ځینې یې خوشی سوي او د ځینو بیا مړی موندل سوي دي. دوی د خپلوانو د برمته کولو تر شا د پاکستان استخباراتي او امنیتي ادارې یادوي، خو هغوی بیا تل دا تورونه رد کړي دي. د جنوبي وزیرستان عبدالستار جان دا وخت په ابوظبي کې مزدوري کوي. نوموړی ادا کوي چې په شکتوي کې د 2015 کال د اپریل پر 28مه پوز مشر رور او د هغه څلور زامن له ځان سره یوړل. ستار جان زیاتوي امنیتي سرتیرو یې مشر راره ریزار جان له کلي د باندې پر همهغه ورځ وواژه، خو ورور او پاتې درې ورورونه یې له ځان سره بوتلل چې تر اوسه یې درک نسته. د نوموړي په وینا هغوی په شکتوي کې پر لویه لارې رستوران چلاوه چې په کوړې او ورجې پکې پلورلې. ستار جان زیاتوي چې ورینداري او د کور نور شرز ته ویلي چې د مشر رور پوز له ځان سره بیولي، خو د هغه زامن کراچی ته په مزدوري پستللی دي او د ناامن حالاتو له کبله کلي ته نسي راتلای. د نوموړي په وینا ورینداري خپل کشر زوی محمد نور ډیر یادوي.
بیا وس کله کله همونه پښتنه وکړو چې مدانو رو کنه وشګره برتینه شوي وي غار شوی برګي کتنګ حساب وي زبر اجازه در غار ته چې به وینه چې اوس مطلب د خدای بو خیر کوي ان شاء الله کال نه بس پنګ اسن اباد ازي او بس الله پاک ودې ته زړه ته یوه داسنه مناسبه ورتره لای دی چې په دغه باندې بار سره غلي دي تر شپه کرا چې کې دي ځان دي دي.
ستار جان زیاتوي چې کله پوز دغه مشر را رځي زار جان واجه نو د کلی خلکو له هدرې څخه لري هم هلته په لوی لار کې شخ کړ.
مو ډاکټر ته بوتل یو دمر مرکه برنه به راغلی بیا وې چې دا غوښه کبر چې دای داده چا دای مور چې دا خدا سه یو کاس مر سوای و دله میرل نه راغلی او بیا زتی کوم د خلک په داله کا کې خاخ ته دولت کبر ورته وای وېو چې خامور چې کلاګ کلاګ دا ور دا کا دور د خنو سره دا ور دا مې نه راځي دا د تو استر بچای دی دولت د فن سوای.
په پاکستان کې په زور د لادرک کسانو د پلټنې حکومتي کمیسون له معلوماتو سره سم پر خیبر پښتونخوا سربیره له بلوچستان، سند، پنجاب، گلگت بلتستان او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر څخه هم خلک لادرک شوي دي. په پاکستان کې د لادرک کسو بلوچستانو د راخوش کولو لپاره ژغ پورته کوونکی سازمان وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مشر دو اتیا کلن ماما عبدالقدیر بلوچ وای چې د 2009 کال د فبروري پر 13مه د 2 کلن زوی جلیل ریکی د بلوچستان له کوټ شار څخه له خپل کوره په زور وتښتول سو او 3 کال وروسته د ایران له پولیسو سره نږدې په مند سیمه کې مړی وموندل سو. ماما قدیر دغه په شان لږ نور کسانو سره د 2009 کال د اکتوبر پور وشتمه د کوټ پریس کلب مخ ته په زور د خلکو ترې تمکو لړی درولو او د برمتسو کسانو د خوشکو لپاره احتجاجي کیمپ ولګاوه چې تر اوسه روان دی.
هر کال درې میاشتې کراچی، یو میاشتې اسلام آباد، بیا دلته کوټ کې موږ ډېر احتجاجي منګلې دي، ریلیان مې چلې دي، لانګ مارچ هم چلې دي، د بیبر خلک لپاره او دا
په پاکستان کې په زور د خلکو د لادرکو لړۍ لډیر مدیرای سره روانه ده. خود دې هواد د پخوانی پوزي واکمن پرویز مشرف په دور ل 1999 څخه بیا تر 2008 کال پورې په دې کې زیاتوالی راغلی. په لادرکسو کسانو کې زده کوونکي، وکیلان، سیاسي او مدني فعالان، خبريالان او مشکوک وسوال شامل دي. ماما عبدالقدیر بلوچ ادا کوي چې د دوی د سازمان لخوا د راټول سوو شمیرو او اسنادو پر اساس له 2000 کال څخه بیا تر 2022 کال د اگست تر 13 نیټه 55000 بلوچستان له درک شوی دي. نوموړي زیاتوي چې پر دې سربیره 40000 کسان وژل شوي چې په هغوی کې د ځینو خراب شوي مړي موندل شوي او ځینې بیا د هدفي وژنو ښکار شوي دي. خو په پاکستان کې په زور د لادر کسانو د پلټین حکومتي کمیشن سیکریټری فرید احمد خان له دیش میرو سره اتفاق نه کوي. نوموړی په 2018 کال کې د جوړ شوی دی کمیشن د ویپانی په حواله وای چې د لادر کسانو خپلوانو دوی ته دروان 2022 کال د جون تر 13 نیټه د 8202 تریتم کسانو نمونه ورکړي چې د 6513 کسانو مقدمه هواری کړي، خو د 2209 کسانو مقدمه لا هم نه حل پاتې دي. نوموړي زیاتوي چې په دوغو څه باندې 6500 کسانو کې 3448 لادرکه کسان خپل کورونه ته تللي او هغه نور په حراستي مرکزونو او زندانونو کې موندل شوي او یا هم مړی موندل شوي دي. په پاکستان کې د بشري حقوقو د دفاع لپاره کارکونکي غیر حکومتي سازمان ډیفنس اف هیومن رائټس مشر امنه مسعود جنجوا هم د حکومتي کمیشن پر شمیرو باور نه کوي او تر هغه زیات یادوي. نوموړی وای د هغې تجار خاون 45 کلن مسعود احمد جنجوا په 2015 کال کې له راولپنډي څخه لا درک سو چې تر اوسه د مرګ یا ژوند درک نسته. امنه زیاتوي چې حکومتي کمیشن د خاون په درک لګولو کې تر اوسه پاتې راغلی دی. امنه د دې کمیسون پر طریقه کار نیوک کوي وای چې دا د بندي کوڅې په شان دی چې مقدمه ورزي او پکې ورکیږي.
د دې مانډیټ کې وای چې تاسو دا ریکمنډیشنز ورکی چې دا مسله څنګه بحال کړي، دا یوم ریکمنډیشن باندې ورکړو. د دې مانډیټ کې وای چې تاسو چې څومره کسان دې کې انوالو وي او باندې وکې سونه کې ای باندې با تاسو پنیشمنټس ورکې، یو سړی باندې هم دا اکشن نه دی وایستي.
خو د کمیشن سیکریټری فرید احمد خان وای چې د دوی کار چا د سزا ورکول نه دی، بلکې یوازې د لادرکه کسانو څرک لګول دی.
مونږ ته د کورنیو، سپریم کورټ، د بشري حقوقو تنظیمونو او د ملګرو ملتونو د کاري ډلې لخوا د خلکو د لادرکه کېدو شکایتونه راځي او مونږ یې درجو. په حقیقت کې د لادرکه کسانو کار شمیره هیڅ چاته نه ده معلومه. مونږ پر دغه شکایتونو باندې اړوند ادارو ته راپور لیږو او د هغوی لخوا مونږ ته په دیشتو ورځو کې دننه ځوابي راپورونه راځي.
په پاکستان کې د ماما قدیر په مشرۍ د لادرکسو بلوچستانو د رخوشکو لپاره ژغ پورته کوونکی سازمان او د امنه مسعود جنجوا په مشرۍ د بشري حقوقو د دفاع لپاره پر کار کوونکی سازمان سربیره د 2013 کال په جنوري کې د مدني حقوقو لپاره رامنځته شوی خوځښت پښتون ژغورن غورځنګ هم د خلکو په زور لادرک کولو او له عدالتي کاروایی پرته د خلکو د وژنې پر ضد مبارزه کوي. د دې غورځنګ یو مخکښ او د لادرک کسانو په اړه معلومات راغونډونکي علمزیب خان مسید دوه ځلې زندانی شوی دی. نوموړی وای چې تر دې دمه په خیبر پښتونخوا کې د شاوخوا 4000 لادرک سو کسانو په اړه معلومات راغونډ کړي دي. د نوموړی په خبره زرګونه نور لادرک کسان هم شته چې د نوموړی په خبره د حکومت لخوا د بندیزونو او محدودیتونو لکه بل لا تر اوسه نه دی ورسېدلی. علمزیب زیاتوی چې په تری تمسو کسانو کې د بیلابیل عمرونو او بیلابیل مسلکونو سره تړلي خلک شامل دي.
اوسواد کې یو ډاکټر وو یغه ګټ اشته دا بچاوړ کې چیرې یو پولیس والا دی هغه ما سره شته دا کې د مدرسې طالب علمان او ورسره علمان دا شته او ورسره دا کې مزدوران شته په دا کې ډرایوران شته په دا کې د کم عمر الکان شته او په دا کې د داس عمر خلک هم شته چې شپتلاس اتیا کال عمر دی.
علمزیب مسیح زیاتوی چې د کسانو د ترې تمکول لړۍ اوس هم روانه ده. د نور په وینا د پښتون ژغورن غورزنګ د فعالیت په نتیجه کې په تیرو څلور کلونو کې شاوخوا 2000 کسان خوشی شوي دي. د نوموړي په وینا په دوغ کې ځینو کسان ورته ویلي چې امنیتي ادارو د هغوی د تښتونې زندانی کېدو او وهلو ټکولو له حال شریکولو په سختي سره منع کړي دي. د جنوبي وزیرستان یو استوګن چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم یې واخیستل سي یا ژغ ریکارډ سي وای چې درې کاله یې بې له څه ډول جرم کولو د امنیتي ځواکونو په حراستي مرکزونو کې تیر کړي دي. دی وای په حراستي مرکز کې د 2 کلونو لتهرول ورسته یو پوځي افسر ورته ویل چې پرتا باندې څه تور دی چې دلته راوړي. هغه وای ما ورته ویل چې دا خو به تاسو ته معلوموي چې زه مو ولي راوړم. د نوموړي په وینا هغه افسر ځواب ورکړ چې د فایل ورسخه ورک سوی دی. نوموړي زیاته کړه چې لدې پیښې ورسته یو کال نور هم په حراستي مرکز کې تیر کړ او بیا خوش کړل سو او امنیتي ځواکونه ورته ویل چې هغوی دی په غلطي سره نیولې وو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون مشر هینا جیلانی په زور د خلکو د ترې تمکول تور پر ریاستي ادارو پوری کوي.
د خلکو په زور تختولو کې په مبینه توګه ریاستي ادارې لاس لري. د لادرکه کسانو د کورنۍ او د یو حتمی رائے ده چې ریاستي ادارې په دې کې ککړې دي. نو ښکاره خبره ده چې دا یو جدي سرغړونه ده. موږ په دې باور یو چې نه د پاکستان سپریم کورټ او نه هم د لادرکه کسانو په اړه جوړ کمیشن په دې لړ کې څه پرمختګ کړی دی. بل دا چې د حکومتي کمیشن په اړه هم تحفظات لرو. دا کمیشن نه یوازې یو ناکامه اداره ده بلکې دا له هغو حکومتي ادارو سره په شریکه کار کوي چې د لادرکه کسانو په پیښو کې لاس لري.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د روان کال د اپریل پر 11مه کوټه تللی وو او هلته د ورکو کسانو له کورنۍ سره ژمنه وکړه چې دا مسله به څېړي. هغه زیاته کړې وه چې په دې اړه به له با اختیار کسانو سره خبرې کوي. ورسه حکومت د مې پر 1.5 په زور د ترې تمسو کسانو پاړه د وی تګلارې جوړولو لپاره کمیټه جوړ کړه چې مشرۍ د قانون مرکزی وزیر اعظم نذیر تارر کوي. حکومت د دې کمیټې اعلان تر هغه وروسته وکړ چې کله د مې پر 9مه اسلام آباد های کورټ په زور د لادر کلسو کسانو د وی مقدمه د اوریدین پر مهال د پاکستان مرکزی حکومت امر وکړ چې د دې هیواد په خوانی پوځي واکمن پرویز مشرف او تر هغه وروسته چې د وسنی وزیر اعظم شهباز شریف په ګډون څومره هم وزیر اعظمان راغلي دي هغوی ته د لادر کلسو کسانو په مقدمه کې نوټیس جاری کړل سي. امنا مسعود جنجوا وای د کمیټې تر اوسه درې غونډې کړې او هغې خپل سپارښتنې هم ورکړې دي خو په وینا یې چې لا هم څه ډول عمل نه دی ور باندې سوی.
یو فیصله دا وکړه چې لیست ختم کړه. مطلب دا دی چې دینه بعد هیڅوک هم لاپتا نه کیږي. بل دادی چې دینه ټول څومره کسان لا پته چې وی دی او هغه خاندان لا کمپنسیشن ورکړي. او دریم نمبر دادی چې یو ټروت اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جوړ کاوه موږ به دې باندې کې سونه نه کو او رښتیا به وی چې هغه چرته چرته دی او څنګه معاملہ او فرې شوی دی.
کڅم د پاکستان امنیتی ادارې په زور د خلکو ترې تم کول او لا عدالتي کاروي پرته وجل ردوي خو بیا مهم د اگست له 23مه بیا د اگست تر 28مه د پاکستان پوز په مطبوعاتي دفتر کې د رسنیو مسول کرنل شهزاد او د قانون وزیر اعظم نذیر تارر سره د ټلیفون او واتس اپ لاري په وار وار د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغوی نه خو ټلیفون او نه هم لیکلي پیغام ته ځواب وایي. خو د پاکستان د بشري حقوقو وزیر میار یاس حسین پیرزاده د اگست پر 28مه مشال رادیو ته ویل چې اوس هلته د خلکو د لادرکو لړۍ درېدلې او کچیر څوک ورکم سي نو حکومت او عدالتونه استخباراتي ادارو ته سمدستي د هغوی د مندلو امر کوي. نو موري زیاتوي چې دوه کسانو د مندلو او خوشکو لړۍ هم روانه ده چې په تیر وختونو کې ورکسوي دي.
جہاں جنگ ہوگی یا جہاں پہ لولیسنس ہوگی سٹیٹ فورسز ایکٹ کرتی ہیں.
چیرے چ جنگ وی یا لانا قانونیت وی نو ہلتا ریاستی ځواکونه عمل کوي. کایونه کړي نو بیا هیواد ته ځان رسیږي. زمونږ عدالتونو پر دې اقدام کړي دي. د بشری حقوقو تنظیمونو د بشری حقوقو وزارت زمونږ امنیتی ادارې ایسای ټول یادی چې هغه کسان را پیدا کی چې ورګ دی او زمونږ نومه خراب کړي دي. نو هر ورځ ورک کسان را پیدا کیږي او زمون ادارې په دې لګیا دي چې د جبري لا درکه دغه داغ ومنځي.
خبل پلو د پاکستان په قامیا اسمبلی کې د بشری حقوقو د قائمه کمیټې غړی محسن داوړ وای چې هلته ولسی حکومتونه بې وسه دي او هغوی د لادرک کسانو په ستونزې هوارولو کې پاتې راغلي دي.
دلته خو په نوم حکومتونه مراشي او بنیادی اختیار خو همیشه هم د فوج سره پاتې شوی دي. دا هم یو المیه ده په کار و چې مطلب سنس دا اختیار بیرته واپس د موجوده سیاسي حکومتونه اخیستی وي او په دې باندې خو سنجیده فیصله کړې.
تر دې وروسته مو پر امنیتی ادارو د لګیدلو تورونو په اړه په پاکستان کې په زوره د لادرکه کسانو د پلټین حکومتي کمیشن سیکریټری فرید احمد خان مختدا پوښتنه کړې شو. نو هغه وویل چې د ټولو لادرکه کسانو پیښې له ریاستي ادارو سره تړل مناسب نه دي.
ځینې خلک جهاد ته ځي، ځینې د کورنۍ ستونزو له کبله لادرکه کیږي، ځینې د پیسو لپاره تښتول کیږي. دا دومره ساده ستونزه نه ده لکه خلکو چې ورنه جوړه کړې ده چې یو څوک ماخام له کوره ورک شي او دوی تور پورې کړي چې استخباراتي ادارو پورته کړي دي. داسې نه ده.
خو تر دې وړاندې د 2013 کال په اپریل میاشت کې د یاد کمیشن مشر جسټیس ریټایرډ جاوید اقبال د پاکستان په قامی اسمبلی کې د بشري حقوقو قائمه کمیټې ته ویلي و چې د دې هیواد د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په دور کې حکومت 4000 ترې تم کسان د ډالرو په بدل کې بهرنیانو ته وسپارل. قسم په پاکستان کې دننه او د باندې د بشري حقوقو سازمانونو په وار وار د دې هیواد پر حکومت او امنیتي ادارو په زور د خلکو لا درکول لړۍ درولو ژغ کړي او دا عمل د بشري حقوقو ضد بللي.
اسلام آباد کې په زور د ورکو کسانو خپلوانو یو احتجاجي مظاهره کړې ده پر همدغه موضوع. معلومات اخلو له اسلام آباد را سره خپل خبريال گوہر مسجد د ټلیفون پلی کړي. مسجد صاحب ستړي مشي درته وایو او که اوریدونکو ته وایي چې دا مظاهره چا تنظیم کړې وه، څومره خلکو پکې ګډون وکړل او که دوی ویناوې کړې وي نو څه غوښتل په ویناوو کې څه ویل؟
ډېره مننه ستړي مشي وایم. دا نن د اسلام آباد په ډی چوک کې د ډیفنس اف هیومن رائټس تنظیم له اړخه دا یو احتجاجي درنه راغونډه کړې شوې ده او نن د درېنی مې وبجونه شو شوې ده او تر اوسه پورې اخته ده. په دې کې دا چې د تنظیم مشر کومه ده ډیفنس اف هیومن رائټس امنه مسعود جنجوا او ورسره د پیپلز پارټي غړي او مشر پخوانی سینیټر فرت الله بابر او ورسره نور ګڼ شمېر په لسګونو چې کوم بشري حقوقو باندې کار کوونکي خلک دي او ورسره په لسګونو داسې کسان چې د هغه خپلوان او نږدې خلک ورک کړي شوي دي هغه دلته راغون شوي دي او دلته دوی د احتجاجي درنه او دلته مظاهره کوي او دا غوښتنه کوي د ریاستي ادارو له اړخنه چې د دوی خپلوان نږدې خلک کم ورک کړي شوي دي هغه دا دوی ته زر تر زره راخلي.
د ګوهر مسجد د ټلیفون اړیکه پریشوا منګه غوښتل چې تاسو په دغه احتجاجي مظاهره یا پرلت یا ناسته چې دا په دې معلومات درکو خو زموږ د خبریال ټلیفون دغه شو کټ شو. اوس پر شو بل رپورټ هم لرو په ننګرهار کې پر نشو د روغ دو کسانو د درملنې لپاره د اگست پر 9 یو کمپاین پیل شوی دی. طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې په نشو روغ دي 170 کسان یې په روغتونونو کې داخل کړي دي. بلخوا د سیمې ډاکټرانو پر ولس څخه کړی چې له دې کمپاین سره مرسته وکړي. زمونږ د خبريال د رپورت ور باندې ورو
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست لوري په نشئ توکو د روغ دو کسانو د راټولولو او د هغوی د درملنې کمپاین د اگست په 9 نیټه پیل کړ. د کمپاین د پرانستې پر مهال د عامه روغتیا رئیس ډاکټر امیر محمد آفتاب رسنیو ته وویل په دې کمپاین کې د جلال آباد ښار له بیلابیلو سیمو څخه پر نشئ توکو روغ دي 170 تنه راټول کړي او د درملنې په موخه یې د معتادینو روغتون ته استولي دي. نو موړې وړاندې وایي
راو کمپیر کې موږ یو څلو اویا ناروغان هغه ناروغان چې په نشې توکو باندې روبې دي راټول کړل خار د مختلفو ساحو څخه دې کې یو سلو پنځوس غټان دي او دغه شل شدیده ماشومان دي دغه ناروغان تقریبا پنځه څلوېښت ورځې موږ سره په دغه روغتون کې بستري دوی ته مختلفې دواګانې ورکوو دوی ته کانسولینګ کوو دوی کورنۍ سره مشوره کوو پنځه څلوېښت شپې ورځې موږ سره بستر شو د هغې نه بعد خپلې کورنۍ ته سپارو
ډاکټر آفتاب زیاتوي ډیر کله په روغتون کې د خوړو او نورو امکاناتو د کموالي له امله له ستونزو سره مخ وي
موږ نیمګړتیا سره مخامخ یو وسایل کمبو سره مخامخ یو کوشش دا کوو او ډیر خیریه ټولنه په جریان کې اچولې کوشش کوو دغه کوم تشه چې دی دا نیمګړتیا موجوده ده د مینده دي او په نورو خیریه په تونه هم غوښ کوو چې موږ سره په دغه کمپاین کې اشتراک او تر هغه دغه ناروغان ته په دوا کې موږ سره همکاري وکړو په خوراک کې موږ سره همکاري وکړو په لباس کې موږ سره همکاري وکړو
بل لور ته په نشې توکو روغ دي کسان لچارواکو د نشې توکو د اصلي سرچینو د وچېدو ترڅنګ د یادو توکو د قاچاق او تر درملنې وروسته د روزګار د برابرولو غوښتنه کوي دوه تنو فرید الله او شاولی مشال راډیو ته وویل
تاسو غسرن جوړی یا خاطر انتقالی کنه یا کری حکومت نه مونږ غوښتنه کوي چې دا خرڅول او د جوړول دې مخ نیوي او کی بای
مرګری ته دا وشوي چې کار ورته پیدا نه چې بیرته په دغه پیل مند یا وښتي
د جلال آباد خار اوسیدونکو هم پر نشه د روغدو کسانو له زیاتوالي شکایت کوي او زیاتوي چې په نشه یي توکو روغدو کسانو ته د تر درملنې وروسته د روزګار زمینې برابرې کړې شي
چپلې رډکی دکاندار مې پلسکاري دکانداري مې دا مو خوشاله دا وړاندې تاوړې راوړي موږ دې سي خپل سامان چې دې بيزاي نه شکرې خو دا چې
دې مخنیوي وي شي په صحیح طریقې سره یو د دې چې مخنیوي وي شي راشي د څه وونه په دې لارې د مخ کې دی په دې لارې مخدو چې لار شي بیرته راشي دا دې بنیادی مخنیوي په کار دی
دروختیا د چارواکو د معلوماتو په اساس اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه کسان پر نشه یي توکو اخته دي او یوازې تر شلو زو پورې د درملنې په موخه راټول کړي شوي دي
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا شروع ورځې 19 پروګرامونه
سروي
په لسنی مو بجو
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګری
په دونی مو بجو
د مشال ترنا لاندې
په درې نیمو بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو
د خبرونه د پای شي بي دي لړ خبرونه به له بریوال کاکړه وورو
ملګرو ملتونو په پا پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د بیړنۍ مرستو په توګه د 1.6 میلیون ډالرو خواست کړی دی د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د اگست پر 13مه د ویډیو پیغام کې ویلي چې د اقلیمي ناورین له کبله په پاکستان کې متاثره شوي میلیونونه خلک د نړۍ شریک پام او لومړیتوب ته ضرورت لري دا په داسې حال کې دا چې د پاکستاني چارواکو په وینا د لومړنیو اندازو لمخې د سیلاب له کبله اقتصاد ته د لس ارب ډالرو زیان رسیدلی دی نن په نړۍ کې په زور د لادرک کړل شوو خلکو نړیواله ورځ لمانځل کیږي په پاکستان کې په زور د لادرک کړل شوو د پلټنو لپاره حکومتي کمیشن معلوماتو لمخې پر خیبر پښتونخوا سربیره له بلوچستان سند پنجاب گلگت بلتستان او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر څخه هم خلک لادرک شوی دي د پاکستان د لادرک زیاتره کسانو کورنۍ او د بشري حقوقو لپاره کارکونکي د دې خلکو شمیر په لزګونه زر یادوي او د ورکولو تور د پاکستان پر پوځي او جاسوسي ادارو پوری کوي خو هغوی دا تور نه مني د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې مشر مارټین ګریفټس ویلي چې په افغانستان کې 6 میلیون وګړي د کاتسالۍ له خطر سره مخامخ دي نوموړي دا خبره د اګست پر 9مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غونډې ته په وینا کې کړې ده چې پر افغانستان یې بحث کاوه نوموړي ویلي چې د افغانستان د 1.3 میلیون آبادۍ تر نیمایي زیات خلک بشري مرستو ته اړتیا لري د عراق په پلازمینه بغداد کې د دوو شیعه ډلو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه دروشت تنه اوجل سوی دی دا پیشی د بغداد په گرین زون می سیمه کې د اگست پر 9مه له هغه وروسته سوی دی چې د شیعه مذهبي مشر مقتدی الصدر پلویانو د ایران لملاتړ لرونکو مخالفو شیعه ډلو سره تر زیاتیدونکو تاوتریخوالي وروسته پر حکومتي ودانیو برید کړی دی
د خبرونو لدی لنډی سره اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتور رسیدې. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د دیوا ریډیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا بوریوال کاکړ لو زموږ تخنیکی همکار اساق امیری د مشال ریډیو له سټوډیو نه اوس اجازه درنه غواړو. د پامه.